مراد بشید.
ډیره زیاته مننه مصطفی صدیقی دوستانو په دې او ساده خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. یاور چې اشرف غنی احمد زی غواړي چې د خپل جمهوریت ریاست په لومړی او څلې رښتو ساتونه کې له متحده ایالاتو سره امنیتی تړون لاسلیک کړي. د افغانستان او د سیمې او نړۍ د مهمو تحولاتو په اړه په دې خبرونه کې ریپورټونه او مطالب اوري. خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوروي.
د خبرونو سرچه کې د منتخب ولسمشر اشرف غنی احمد زی ویاند وای د ملي وحدت د حکومت د کابینې غړو به کار اهلي کار ته د سپارل پراساس تشکیلېږي. د جرمني صدر اعظم وای چې په اقتصادي او امنیتي برخو کې به له افغانستان سره مرستې وکړي. او د استرالیا چارواکي وای هغه ځوان هلک چې د تروریزم ضد ځواکونو په ډز وژلی د تروریزم په قضیه کې مشکوک و. د خبرونو تفصیل. د منتخب ولسمشر اشرف غنی احمد زی ویاند وای د ملي وحدت د حکومت د کابینې غړو په کار اهلي کار ته د سپارل پراساس تشکیلېږي. طاهر زهیر د سه شمې په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د ولسمشر د لوړې له مراسم وروسته به د کابینې د جوړولو کار پیل شي.
شایستگی و توانایی و اهلیت و تعهد معیارهاییست که بر اساس آن کارگزاران حکومت وحدت ملی و کار گمارده خواهند شد.
ټاکل سوی دی چې منتخب ولسمشر اشرف غنی احمد زی راتلونکې دوشنبه لوړه وکړي. د جرمني صدر اعظم وایي چې په اقتصادي او امنیتي برخو کې به له افغانستان سره مرستې وکړي. انګلا میرکل پرون د افغانستان له نوي منتخب ولسمشر اشرف غنی احمد زی سره د ټلیفوني خبرو پر مهال دا ژمنه وکړه او هغه ته د ولسمشر په توګه د انتخابېدو مبارکي ورکړه. انګلا میرکل وویل دا اوس مهمه ده چې افغانستان له امنیتي او اقتصادي پلوه پیاوړی سي. د جرمني صدر اعظم اشرف غنی احمد زی ته د جرمني د سفر بلنه هم ورکړه. هغه درې افغان پوځي افسران چې د امریکا په ماسوچشت ایالت کې د روزنې پر مهال ترې تم سوي وو اوس د مهاجرینو د دفتر په توقيف کې دي. دغه درې پوځي افسران د شنبه په ورځ ورکسول او بیا د دوشنبه په ورځ د کاناډا سرحدي ځواکونو په داسې حال کې ونیول چې د کاناډا لورته اوښتل. د امریکا د مهاجرت اداره وایي چې دغه درې تنه د مهاجرت له قوانینو په غلطه استفاده تورن سوي دي او له امریکا به وایستل سي. بیا هم شرغلاست. د استرالیا چارواکي وایي هغه ځوان هلک چې د تروریزم ضد ځواکونو په ډز وژلې د تروریزم په قضیه کې مشکوک و. پولیسو دا ځوان په میلبورن ښار کې وروسته تر هغه وویل چې هغه دوه افسران په چړې ژوبل کړل. پولیس وایي له دغه 3 کلن هلک څخه د اسلامي دولت د ډلې د بیرغ د پورته کولو او صدر اعظم ټوني ابوش ته د ګواښت ادعا په اړه تحقیقات کول. د استرالیا حکومت یوه اونۍ وړاندې د دې هېواد په مختلفو ښارونو کې د اسلامي دولت په نامه وسلوالي ډلې د مشکوکو غړو او پلویانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې ترکیه شای د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت د افراطي ډلې پر ضد په هوایي بریدونو کې یا پوځي او یا هم لوجستیکي مرسته وکړي. اردوغان پرون په نیویارک کې خبرلان ته ورسته دا خبره وکړه چې په سوریه کې د داعش او نورو جهادیانو پر ضد د هوایي بریدونه وسول. کله چې اردوغان څخه پوښتنه وسوه چې څنګه به په دې عملیات کې برخه اخلي، دول په دې کې هر ډول ملاتړ کوي، سي پوځي ملاتړ، سیاسي ملاتړ یا لوجستیکي ملاتړ. په نیویارک کې یوې محکمې د تروریزم په تور د اوسامه بن لادن زوم په عمر بند محکوم کړ. مخکې تر دې چې پرون سلیمان ابو غیث په دې سزا محکوم سي، دوی ویل چې دی نن دلته د دې لپاره نه دی راغلی چې پرته له خدای له چا بخښنه وغواړي. ابو غیث د مارچ په میاشت کې دا منلې وه چې کله د القاعده ویاندو د په هغه دسیسه کې شرکت کړی و چې امریکایان ووژل سي. د سپتمبر د 12 نیټې تر بریدونو وروسته دغه کویټي امام د ویډیو فلمونو له لارې خلک القاعدې ته جذبول. ابو غیث به ویل چې د الوتکو توپانی بریدونه باید ونه درېږي. د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکی وایي چې د اوکرين په کډکیش کې د وژل سو کسانو شمیر تر 3000 اوښتی دی. د بشر حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو مرستیال ایوان سیمونوفیچ پرون د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو شورا ته وویل د سپتمبر تر 28 نیټې په اوکرين کې د وژل سو کسانو شمیر 3500 دروسل وشتنه ته رسیدلی دی. سیمونوفیچ زیاته کړه چې د وژل سو حقیقي شمیره به شاید ډیره لوړه وي. په دې شمیرې کې د مالزي الوتکې 298 قربانیان نه شمیرل شوی. د اوکرين د حکومت او روسي په لوبي څلغښتونکو ترمنځ د اوکرين په ختیځ کې د 15 میاشتې په موده کې د وژل سو کسانو مخکنی شمیره 2600 ګڼل شوی و. د فرانسې ولسمشر فرانسو اولاند، ایران ولسمشر حسن روحاني تول په لبنان، سوریه او عراق کې باید د ستونزو د سیاسي حل لارې د موندلو لپاره هر راز ملاتړ وکړي. اولاند پرون د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د غونډې په ترڅ کې دا خبرې وکړې. د خبرو په پای کې چې شل دقیقې دوام وکړ، د فرانسې ولسمشر وویل دواړه ولسمشرانو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپل نظرونه سره شریک کړل او د دوه اړخیزه همکارۍ پر مسلې خبرې وکړې چې ممکن د اټومي لانجې په برخه کې له موافقې سره وروسته پیل شي. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د اټومي لانجې په برخه کې خبرې له څو میاشتو راهیسې د دې لپاره ځنډېدلې دي چې تهران د سنټرفیوژونو د کچې له لوړولو سره مخالفت کوي. لوی سنټرفیوژونه په هره کچه یورانیم غني کولی شي، یعنی د اټومي سرګلولو د جوړېدو تر کچې. د عراق په مرکز بغداد کې موټر بم چاودنې لږ تر لږه څوار لستنه وژلې او تر دېرش ډېرې ټپیان کړي دي. پولیس وایي موټر بم پرون د بغداد په ختیځ کې د صدر شیا میشتې سیمې په یو تجارتي سیمه کې وچاودېد. د اسلامي دولت وسلوالو په بغداد کې د یو شمېر ځان وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی. او د اذربایجان چارواکي وایي چې دوی د قفقاز سیمې شپږ کسان ولیدي چې شک پرې کیږي چې دوی په سوریه او پاکستان کې له وسلوالو سره یو ځای کېدل. اذربایجان چې د امریکا متحده وایي چې دا کسان یې پرون ونیول. د اذربایجان د ملي امنیت وزارت وایي نیول شوي کسان د غیر قانوني وسلو په کاروبار، د وسلو او مهمات په قاچاق او یو شمېر نور تورونو تورن شوي دي. دا کسان وروسته تر دې نیول شوي دي چې اذربایجان ته بیرته تللي وو. که دا کسان مجرم وپېژندل شي، د اذربایجان له قانون سره سم به له شلو کلونو تر عمري بند پورې محکوم شي. پورون لمخې په سوریه کې تر اوسه تر سلو ډېر اذربایجانیان د وسلوالو په ملاتړ په جګړو کې وژل شوي دي. د خبرونو پای.
له سید کمال شاه عارف څخه مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. تاسې ازادي راډیو اورئ. لویدیز رسنۍ د ناټو مقاماتو په حواله وایي چې اشرف غنی احمدزی غواړي د خپل جمهوری ریاست په لومړیو څلورو ساعتونو کې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون لاسلیک کړي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي ښاغلی احمدزی پر دې تړون له دې مخکې کار کړی او پر جزئیاتو یې خبر دی. په همدې حال کې د نوي منتخب ولسمشر اشرف غني احمدزي بیان وایي چې د لوړې لمراسم وروسته به سمدستي د حکومت د نوي کابینې د جوړېدو په اړه کارونه پیلېږي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو، په هلمند ولایت کې د وروستیو ناامنیو په اړه در سره تازه حال شریکو او د خبرونې په دوام کې دا هم اوري چې د عراق د اسلامي دولت څخه جلا شوی یو پخوانی جنګیالی د خپل استر ګلیدل حال وای او د اسلامي دولت د وسلوالو له کړوړو خبر ورکوي. د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام اورئ. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په لوی خارونه کې په واضح ډول ووري. اشرف غنی احمدزی غواړي چې د خپل جمهوری ریاست په لومړیو څلور رشتو ساتونو کې له متحده ایالاتو سره امنیتی تړون لاسلیک کړي. دغه تړون له ناټو سره ورته موافقت نامې ته لار هواروي او په بروکسل کې د ناټو یو چارواکي ویل چې له دې سره دوی ډاډه شول چې تر 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو دروسنې او سلام مشورې ورکولو پر پروګرام کار وکړي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس په استناد احمد شیبر رپورټ لري.
د ناتو یو جګپړی ډیپلوماټ وایي چې د افغانستان نوی منتخب ولسمشر اشرف غنی احمد زیبه راتلونکي اونۍ لوړه وکړي او بیا به په څلور ویشت ساعتونو کې هغه اسناد لاسلیک کړي چې له مخې بهرني ځواکونه تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې کېدای شي. ناتو دا پلان لري چې د روان کال تر اخیره په افغانستان کې خپل محارب ماموریت پای ته ورسوي او د راتلونکي کال له پیله په افغانستان کې د افغان ځواکونو د روزنې او هغوی ته د سلام مشورې ورکولو ماموریت پیل کړي. څو په دې ډول افغان ځواکونو سره د طالبانو پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي. خو د ناتو دا پلان هغه وخت له سوال سره مخامخ شو چې ولسمشر حامد کرزی امریکایي ځواکونو ته په افغانستان کې د ساري دوه قانوني پاڼې او د ناتو ځواکونو د پاتې دوه اسناد لاسلیک نکړل. اشرف غنی احمد زید د اکشن بي پورس د ملي وحدت د حکومت د تړون له لاسلیک وروسته ولسمشر منتخب شو او د رویټرز اژانس په وینا له دې سره هغه خند لري شو چې له څو میاشتو راهیسې له امریکا سره د امنیتي تړون او له ناتو سره د پوځي تړون د لاسلیک دوه مخې ته پروت و. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه استاد ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي تړون د افغانستان په ګټه دی او له محتوا څخه یې اشرف غنی احمد زای خبر دی، نو په کار ده چې ژر تر ژره یې لاسلیک کړي.
محترم غنی احمد زای مشخص د کرزی د خوا د مامور شو او چې په دې تړون باندې کار وکړي د امریکای سره هم جانبه صورت سره، نو دوی تقریبا اته میاشتې په دې کار کړی دی او د اعلان کو په موږ وخت چې موږ اتیا فیصد یو والا مسوده ترتیب کړی ده چې په دې باندې شل فیصد نورې کرزی ته پاتې ده چې هغه په امانه وکړي او امضا شي. هغه ته نن رسالېدلې وه، نو دی په ټکي په ټکي د هغې نه یوازې خبر دی بلکې خپله مشترکه جوړه کړې دی امریکې خوا سره.
ټاکل شوې ده چې د اشرف غنی احمدزي د لوړې مراسم راتلونکې دوشنبه ترسره شي. د ناټو جګپوړي ډیپلوماټ خبریالانو ته په دې شرط چې نوم به یې نه اخلي په بروکسل کې پرون وویل، په دې حساب به موږ راتلونکې سه شنبې د راتلونکي کال د ماموریت په برخه کې ډاډه یو. د ناټو په مشرۍ په افغانستان کې نږدې یو څلوېښت زره پوځیان شته چې درېیمه برخه یې امریکایان دي. راتلونکی کال به تمه ده چې دولس زره بهرني عسکر په افغانستان کې وي چې اته زره به یې امریکایي وي. د دوی تر څنګ به یو زره اته سوه امریکایي سرتیري د تروریزم ضد ماموریت ته ځانګړي شوي وي. د ناټو ډیپلوماتانو ویلي دي که چېرته د افغانستان د انتخاباتو لانجه اکتوبر ته ځنډېدلې وای، نو ناټو به بیا مجبوره شوې وای چې خپل ټول عسکر له افغانستانه وباسي، ځکه چې هغه خطر یې په غاړه نه شوای اخیستلی چې راتلونکی کال غیر قانوني په دغه هیواد کې پاتې شي.
د احمد شیبر پراپور کې موردل چې د ناټو یو مقام وایي د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی غواړي چې د خپل جمهوری ریاست په لومړیو څلورو ساعتونو کې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک کړي. بلخوا د افغانستان د منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی ویان وایي چې د لوړې له مراسم وروسته به د نوې کابینې د جوړېدو په اړه کارونه پیل شي. طاهر زهیر دا مسله د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې مطرح کړه. پاین حال کې د عبدالله عبدالله د ټیم یو استازی وایي چې هڅه کوي په نږدې ورځو کې د ملي وحدت حکومت لپاره کابینه تشکیل شي. تفصیلی د ناجی صاحب په ریپورت کې اورو.
د ملي وحدت حکومت چارواکي ټینګار کوي چې د نوي کابینې غړي به د وړتیا، تخصص او ژمنتیا له مخې وټاکل شي. د افغانستان د منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی ویان طاهر زهیر د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په نوي حکومت کې به له وړتیا او کاري تخصص پرته نور معیارونه په پام کې ونه نیول شي. نوموړي وویل ټاکل شوی د نوي کابینې د جوړېدو په اړه کارونه د ولسمشر د لوړې تر مراسمو وروسته پیل شي.
په مجموع کې د نوي ولسمشر د لوړې له مراسم وروسته به د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه کارونه پیل سي. د وړتیا، کاري تخصص او ژمنتیا اصول هغه معیارونه دي چې د نوي کابینې په تشکیل کې په پام کې نیول شوی.
ټاکل شوی چې د منتخب ولسمشر د لوړې مراسم د راتلونکي اونۍ د دوشنبه په ورځ ترسره شي. اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د یک شنبه په ورځ د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه موافقه لاسلیک کړه. له دې وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم اشرف غنی احمد د افغانستان د منتخب ولسمشر په توګه اعلان کړ. په عین حال کې د عبدالله عبدالله د ټیم یو استازي محمد الله حیدری هله وخوده چې د ملي وحدت حکومت کابینه به په لنډو ورځو کې جوړه او په کار به پیل وکړي.
موږ به انشاءالله په لنډه موده کې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو شاهدان اوسو، ځکه چې له دې وړاندې هم په دې اړه چمتووالی نیول سوی دی. په ملي وحدت حکومت کې وړتیا، توازن او مساوات په پام کې نیول کېږي او ټول اصول به مراعات شي.
په همدې حال کې اشرف غنی احمدزی هم ویلي چې د ملي وحدت حکومت به په سهامي شرکت بدل نه شي او خلکو ته به د وړتیاو له مخې دندې ورکړ شي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر حامد کرزي هم له دولتي چارواکو نه د مخخې په غونډه کې له نوي حکومت وغوښتل چې د قانون له مخې باید خلک په دندو وګماري. نوموړي ټینګار وکړ چې د یو قوي دولت اساس او کار یوازې او یوازې په یوې قوي ادارې پورې اړه لري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسو زمون غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل اشاره 15 صفه او منځنۍ صفه 1290 سربیره په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي radio.com مستقیم ډول اوریدلای شئ. ازادي راډیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. دوستانو لکه څنګه چې تاسو هم په خبرونو او د ازادي راډیو په پروګرامونو کې اوریدلی دی چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې اوس هم وضعیت نارام ده. دغه راس نوی رپورټونه وایي چې دغلته زندانیانو هم احتساب کړی او وایي چې یا د دوی دوسیې حل شي او یا د دوی سره بل ډول چلند شي یا د محکوم شي او یا د برخلیک معلوم شي ترسره شي. په دې اړه زموږ همکار الیاس تایرا سره له سیمې د تلیفون په لیکه کې دی. دای صاحب سهار په خیر. لومړی که د سنگین پړه راته وایي د دفاع وزارت څو ورځې مخکې بیا اندېښنه څرګنده کړه چې نوې قواوې لیږي او په سنگین کې وضعیت ښه نه دی. دغه راس ځینې رپورټونه وایي چې الته وسلوال ډیر زیات شوی دی او حتی لشکرګاه ته هم د هلمند مرکز ته هم ګواښ متوجه دی. فکر کوم الیاس دای سره زمونږ تلیفوني تماس قطع شوی دی. دوستانو مونږ هڅه کوو چې له خپل خبریال الیاس دای سره چې په هلمند کې دی تماس ټینګ کړو. او لکه څنګه مو چې په سر کې ویلي رپورټونه وایي چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې اوس هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو چې د افغان چارواکو په وینا بهرني جنګیالي او په خاص توګه پنجابیان پکې شامل دي جګړه روانه ده او د هلمند وضعیت نارم کړی دی او د غرض هلمند مرکز لشکرګه او نورو ولسوالیو ته هم جدي ګواښونه پېښ کړي دي. په عین حال کې بیا رپورټونه وایي چې په هلمند کې زندانیانو هم احتساب کړی او شکایتونه لري. یو ځل بیا له الیاس دای سره زموږ تلیفوني تماس ټینګ شوی دی. دای صاحب سهار په خیر. ما پوښتنه دا وکړه چې په سنگین کې اوس وضعیت څه ډول دی؟
مراسم کرم انا تاسو او ډیر ډیر سلامونه. وضعیت دوی میاشت رئیسی یعنی دو زاره دیوشیم نکات جنگ شروع سوری او بیا نن پری دورج بلی تا باوجود دی چه خراب سوری رئی سم سوری نره. اوس هم د سنگین یو شمیر قومي مشران د ټولنیز شورا غړي چې وړاندې تر دې هیله او امید و چې په سنگین کې به وضع سمه شي او دوی به هماغلته د اوسېدو لپاره پاتې شي خپلې کډې کوي او لشکرګاه ته راځي. د بیلګې په ډول تقریبا په دې درو څلورو ورځو کې تر څلورو پورې د ټولنیز شورا کسان چې هلته ارشد کسان وو او د خلکو حکومت تر مابین همیشه کارونه کول پلتنه کول دا اړتوي دي چې لشکرګاه ته راشي. تېره ورځ مې د ټولنیز شورا د وکیل سره چې د نامه د ښودلو ته البته د امنیتي ستونزو په خاطر ډډه کړې ما ته وویل چې زه یوازې د دې مجبورت په خاطر چې یوه ورځ به سنگین کې بند پاته شوی وي او نو به شي کولای چې بلې خواته ووځي نو لشکرګاه ته راکړه. ځینې نورې کډې هم خپله د سنگین ځینو نورو سیمو ته وتلي دي هغه سنگین پرېږدي لشکرګاه ته راوړي. په سنگین کې وضعیت ویل کېږي چې په غسیم کې چې شنې سیمې دي او خلک پکې دي دا هم اوس مطلب لاسته وړي دي او دغه حکومت پلاس کی
بلې. دای صاحب لومړی دا چې کلک د خپل موقعیت بدل کړي چې تر څو غږم صفا واورېدل شي. پوښتنه دا ده چې دا خو میاشتې وشولې، آیا په سنگین کې د دولت وسلوال مخالفان په دومره شمیر کې دي او دومره قوي دي چې د دوی مخه نه نیول کېدی شي او که د افغان ځواکونو لپاره ملاتړ یا د مرکزي حکومت لخوا غفلت کېږي؟ فکر کوم چې الیاس دای سره زموږ تلیفوني تماس کې ستونزه ده. موږ هڅه کوو چې له ښاغلي دای سره بیا په تماس کې شو او د سنگین د وضعیت په اړه لکه څنګه چې زموږ همکار ویل چې په سنگین ولسوالۍ کې اوس هم وضعیت کړکېچن دی. په مختلفو سیمو کې جګړې روانې دي او خلک اکثره له سنگین څخه پوتو دي. تر دې مخکې رپورټونه کې ویل شوی چې لسګونه کورنۍ چې پکې ماشومان مېرمنې او سپینګیري کسان شامل دي د سنگین او د نورو ولسوالیو او مرکز لشکرګاه ترمنځ په لوی لارو کې بند پاتې دي، لستون سره مخامخ دي. موږ هڅه کوو چې په همدې اړه له خپل همکار سره تماس بیا ټینګ کړو او له تاسو سره وروستي معلومات شریک کړو. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر وضعیت باندې څه خبره کړې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی: په افغانستان کې مخ پر وړاندې لړزیدونکي ګام. نیویارک ټایمز لیکلی د ولسمشرۍ په دوهم دور انتخاباتو کې د درغلیو له امله له سختو شخړو او ناندرو وروسته افغانستان د نوي جمهور رئیس خاوند شو. خو دا مطلب لیکونکی وایي د انتخاباتو نتیجه د یو سیاسي منځګړتوب له لارې له ډیموکراتیکو اصولو څخه لرې څرګنده شوه. نیویارک ټایمز لیکلی د انتخاباتو نتیجې یو مهمه مسله حل کړه او هغه د واک انتقال له چې له مخې نوی حکومت ته د طالبانو د مهار کولو او د افغانستان د خلکو د کړاوونو د لرې کولو فرصت برابرېږي. ورسپانه وای دا مسله چې ولسمشر کرزی واک بل جمهور رئیس ته انتقال کړ راحت بخون کده. خو د مطلب لیکونکی وای په مشرتابه کې بدلون دا اندېښنه هم پیدا کړې ده چې د واک ویش به دوامدار وي او کنه. ډیلی سٹار ورسپانې د افغانستان په اړه په خپل تازه مقاله کې لیکلي دي د نړیوالې ټولنې په منځګړتوب شوی موافقې ته ډیموکراتیک عمل نشي ویل کېدای، خو لږ تر لږه افغانستان ته دا فرصت برابروي چې په نسبي ډول دغه هیواد د سولې او ثبات په لور روان شي. ډیلی سٹار ورسپانې وایي د افغانستان د نوي حکومت پر وړاندې چیلنجونه معلوم دي. لومړی له روان میلادي کال وروسته د نړیوالو ځواکونو د وتلو موضوع ده، دوهمه له طالبانو سره د سولې خبرې، او دریم چیلنج له کرخې اغاړه د وسلوالو د خوندي مرکزونو د موجودیت موضوع ده. کریسچن ساینس مانیټر ورسپانې بیا لیکلي چې د ملي وحدت حکومت کولی شي افغانستان یو موټی وساتي. د مطلب د لیکونکي په وینا د ملي وحدت پر حکومت موافقه به په افغانستان کې ټولنیزې خلاوې هم تر یو حده ډکې کړي. واشنگټن پوسټ لیکلي تمه ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ د لوړې له مراسمو وروسته اشرف غنی احمدزی له متحده ایالاتو سره دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کړي. دا موافقه به متحده ایالاتو ته زمینه برابره کړي چې له روان 2014 کال وروسته په افغانستان کې شاوخوا 10,000 عسکر وساتي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفتشان تا هفت صبح،
طولش با او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را جونه.
تاسو زمون غگل ازادی رادیو او رای په افغانستان کې د جمهوری ریاست له دوهم ځلی انتخاباتو او د امریکا او ملګرو له هلو ځلو وروسته مطلوبې نتیجې ترلاسه نه شوې او هیڅ کاندید د بل پر وړاندې خپله ماتې ونه منله، خو بل آخره دواړه مخکښو کاندیدانو یو سیاسي توافق وکړ. ګارډین ورسپانې په یو مقاله کې د افغانستان حالات څېړلي او لیکي که څه هم چې په توافق زیات وخت ولګېده، دا ښه شو چې له هیڅ توافق نه خو یو توافق ترلاسه شو. د مقالې نورې برخې له جان قال کوزی اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې فشارونو او ګواښونو سره چې له افغانستان سره به د متحده ایالاتو مرستې بندې شي، بالاخره د افغانستان د جمهوري ریاست کاندیدان پر یو توافق قانع کړل. دغه راز د انتخاباتو د پروسې د اوږدېدو، د طالبانو د حملو د زیاتېدو او سیاسي فشارونو له امله هم اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله اړ شول چې سیاسي توافق وکړي. ګاردن لیکي په افغانستان کې چې څه پیښ شول له دوو زاویو څخه څېړل کېدای شي. یو دا چې د افغانستان نوی حکومت ممکن ناکام شي، او دا ځکه چې دواړه مشران به د امتیازاتو د ترلاسه کولو په مقصد سیالۍ کوي. د وزارتونو او د ولایتونو د والیانو له واک څخه به په خپله ګټه کار اخلي چې په نتیجه کې به یې بیا هم په افغانستان کې یو فاسد نظام دوام وکړي او سیمه ییز مشران به په توتیو سره د مرکزی حکومت سیاست له ناکامۍ سره مخامخ کړي. ورسپانه زیاتوي د نړۍ په هیڅ هیواد کې د قدرت ویش ښه نتیجه نه ده ورکړې. ګاردن په دې اړه د عراق، قبرس، زیمبابوې او شمالي ایرلند مثالونه راوړي چې د دې هیوادونو هر یوې د قدرت په ویش سره له زیاتو ستونزو سره مخامخ شوی دی. په دې اړه به مثبت او هیلمن نظر دا وي چې په افغانستان کې کمزوره مرکزی حکومت له سیمه ییزو مرکزونو سره د اړیکو په ساتلو سره خپل واک زیات او پراخ کړي. ګاردن لیکي جمهور رئیس اشرف غنی یو مسلکی او تجربه لرونکی شخص دی او کولای شي د اقتصادي او ټولنیزو اصلاحاتو په رامنځته کولو سره د خلکو پام ځان ته واړوي. هر څومره ژر که حکومت په کار پیل وکړي، د افغانستان لپاره به چې د ښاري او کلیوالي اقتصاد ترمنځ پکې ستر توپیر موجود دی، ډیر اغیزناک او ګټور وي. په افغانستان کې جګړه دوام لري او طبیعي خبره ده چې جګړه به روانه وي. په عین حال کې د افغانستان په کورنیو چارو کې د پاکستان لاسوهنې او د امنیتي ځواکونو کمزورتیا باید هم له پامه ونه غورځول شي. د ګاردین په نظر طالبان په افغانانو کې محبوبیت نه لري او د دوی پر ضد د عامو او ولسي خلکو پاڅونونو او جګړو دا مسله روښانه کړې ده. په داسې یو حالت کې کچېرې جمهور رئیس اشرف غنی او عبدالله چې دواړه خودخوا کسان دي لاسونه سره یو کړي کولای شي چې د افغانستان لپاره رښتینی فرصت پیدا کړي او افغانان له دې لانجو او ستونزو څخه چې له څو کلونو راهیسې ورسره لاس او ګریوان دي خلاص کړي.
د انتخاباتو د رسمي نتیجې له اعلانېدو پرته اشرف غنی احمدزی د افغانستان نوی ولسمشر غوره شو. یو شمېر افغانان وایي چې په سختو شرایطو کې په انتخاباتو کې ګډون وکړ او اوس نه پوهېږي چې رایې څه شوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دواړو کاندیدانو ترمنځ سیاسي توافق ته غاړه کېښوده او درېیو ورکوونکو غوښتنې چې دې ته سترګې په لاره وې چې پوه شي چې د خپلې خوښې کاندید ته څومره رایې ګټلې دي له پامه وغورځولې. له یو شمېر نورو سره بیا دغه پوښتنه راپورته کېږي چې نوی ولسمشر ته منتخب ولسمشر وایي که هغه یو داسې ولسمشر وبولي چې د سیاسي جوړجاړي په نتیجه کې غوره شوی دی. په دې اړه نوریاس نوري د ازادي راډیو د سرچینو او د رویټرس خبري اژانس په استناد رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لنجمنې او اوږدې څېړنې وروسته پرته له دې چې د ولسمشرۍ د دوهم دور د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي اشرف غنی احمدزی ولسمشر اعلان کړ. د انتخاباتو په ورځ له امنیتي ستونزو او ګواښونو سره سره په میلیونونو افغانان د رایو مرکزونو ته ولاړل ترڅو په یو ډیموکراتیکه پروسه کې په خپل ګډون سره د افغانستان راتلونکی ولسمشر وټاکي. اوس ډېر رایه ورکوونکي دا پوښتنه کوي چې رایې څه شوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو غنی او عبدالله ترمنځ د ملي یووالي د حکومت په اړه یوې موافقې او په دې اړه جوړجاړي ته په کتو د انتخاباتو دقیقه شمیره اعلان نه کړه چې اول او دوهم کاندید څومره رایې ګټلی او دغه مسله ګونګ پرېښوده. اجمل لازم چې په کابل کې کتابونه پلوري رویټرز اژانس ته ویلي که څه هم ده په دوهم ځلي انتخاباتو کې ګډون نو کړی خو د هغو لپاره چې خپلې رایې کارولې وي ډېر خفه دی. دی وایي د دوی رایې په یوه توره کنده کې وغورځول شوې. عظیم وایي په راتلونکي کې به نه دی په انتخاباتو کې ګډون وکړي او نه به هم خپله کورنۍ دې کار ته پرېږدي. یو شمیر نور بیا سره له دې چې د ملي یووالي د حکومت کمزوري مني یو څه خوشبین دي. رفیع الله فیضي چې په کابل کې یو هټۍ لري وایي موږ ډېر شکایتونه کول چې د انتخاباتو بهیر له اندازې زیات اوږد شوی او ډېرې ستونزې راپورته کړي نو په کار ده چې اوس دغه اقدام مثبت وبولو. دی وایي موږ باید دغه اعلان ومنو او د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره دعا وکړو. یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته هم ورته نظرونه څرګند کړي دي.
ملي حکومت یا د یو ملي یووالي د حکومت په نوم باندې یو هوکړه لاسلیک شول او د دوی ترمنځ به خلکو چې قرباني ورکړې و ولسونو چې قرباني ورکړې و هغه په هیڅ باندې حساب شول.
خلکو رائے څه دې برابر کړی دا؟ خلکو رائے دې برابر کړی دا چې یو خپل د زلپور رئیس جمهور وټاکي. یو قدرت وي باید یو سیاست وي.
اوس لپاره چې دا توافق وکړو سیاسي دا ښه کار یو ځکه چې د خلکو بحران نه وځي.
ورسته له هغه چې اشرف غنی د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو په لومړنۍ نتیجه کې د خپل رقیب عبدالله په نسبت ډېرې رایې وګټلې. عبدالله په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو ادعاوې وکړې چې په دې هېواد کې د ډیموکراسۍ بهیر له بحران سره مخامخ کړ. د امریکا متحده ایالاتونو د دغه بحران د ختمولو لپاره مداخله وکړه. په سلګونو نړیوال څارونکو کابل ته لاړل او ملګرو ملتونو هم ټولې رایې له سره تفتیش او وڅېړلې. د رویټرز په وینا کې د دغه څېړنې هدف دا و چې د انتخاباتو شفافیت تضمین شي. دا هدف ترلاسه نه شو. غنی وروسته له هغې بریالی اعلان شو چې له خپل رقیب عبدالله سره د ملي یووالي د حکومت د جوړولو لپاره موافقتنامه لاسلیک کړه او دا یې هم ومنله چې د رایو نتیجه دې پټه پاتې شي. د تفتیش د بهیر له پایله ډیرو کسانو په دې اړه شک ښودلی و چې د انتخاباتو په بهیر کې ډېرې نیمګړتیاوې وې او دا به ډېره ګرانه وي چې دا ډاډ حاصل شي چې دقیقا څومره رایې تقلبي وې. رویټرز اژانس لیکي که څه هم د انتخاباتو نتیجه چې شاوخوا 130 میلیونه ډالر پرې لګښت راغلی پټه ساتل شوي خو دوه سندونه یې ترلاسه کړي چې د تفتیش شویو رایو نتیجه ښیي. یو سند یو پخواني دولتي چارواکي او بل هم د انتخاباتو د کمیسیون یو غړي دې اژانس ته سپارلی دي. د دغو سندونو له مخې د رایو په وروستۍ نتیجه کې 1.1 میلیون رایې تصدیق شوې رایې دي او نږدې 1 میلیون رایې یا باطل شوي او یا هم د څېړنې لپاره تر کابله پورې نه دي انتقال شوي. د انتخاباتو د دواړو ټیمونو لخوا د دغه شمېر رایو تصدیق شوی خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د وروستۍ نتیجې په اړه له خبرو کولو ډډه کړې او ویلي دي چې تفتیش په دې کې پاتې راغلی چې ټولې تقلبي رایې په نښه کړي. د دواړو سندونو له مخې اشرف غنی په سلو کې 55.2 او عبدالله په سلو کې 44.3 رایې ګټلې دي. د رویټرز اژانس د راپور له مخې د غنی ټیم د دواړو سندونو اصلیت تایید کړی خو د عبدالله ټیم دغه شمیره تصدیق کړي خو د انتخاباتو د نتیجې خپرېدل یې په کلکه غندلې دي. د عبدالله د ټیم یو غړي فضل الرحمن اوریا وویل دا د انتخاباتو د کمیسیون له کړې ژمنې څخه سرغړونه ده. یو شمیر لویدیز چارواکو هم لکه د افغانانو په څیر په دې اړه خوشبیني او بدبیني څرګنده کړې ده. یو لوړ پوړی لویدیز ډیپلوماټ په یوې غونډه کې وویل راځي چې دغه پرمختګ د یو داسې ولسمشر لپاره ولمانځو چې د یوې ډیموکراتیکې پروسې په نتیجه کې غوره شوی نه د یو ډیموکراتیک منتخب ولسمشر لپاره.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسی زمون غغله ازادي راډیو اوري اتنی مې وجي شوی دی. سید کمال شاه عارف د مهمو خبرونو لنډی زړه اند کوي.
د منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدی ویاند وای د ملي وحدت حکومت د کابینې غړو به کار اهلی کار ته د سپارل پر اساس تشکیلېږي. د جرمني صدر اعظم وای چې په اقتصادي او امنیتی برخه کې به افغانستان سره مرستې وکړي. هغه درې افغان افوزی افسران چې د امریکا په ماسوچست ایالت کې د روزنې پر مهال تر تمسی او اوس د مهاجرینو د دفتر په توقیف کې دي. د استرالیا چرواکی وای هغه ځوان هلک چې د تروریزم ضد ځواکونو په ډز وژلې د تروریزم په قضیه کې مشکوک و. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وای چې ترکیه شاید د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت د افراطي ډلې فرضت په هوایي بریدونو کې یا پوځي او یا هم لوجستیکي مرسته وکړي. په نیویارک کې یو محکمې د تروریزم په تور د اسامه بن لادن زوم په عمر باندې محکوم کړ. د ملګرو ملتونو یو جګپوري چارواکي وویل چې د اوکرين په کډکیج کې د وجلسو کسان شمیر تر 3000 اوښتی دی. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د ایران ولسمشر حسن روحاني ته وویل چې په لبنان، سوریه او عراق کې به د ستونزو د سیاسي حل لارې د موندلو لپاره هر راز ملاتړ وکړي. د عراق په مرکز بغداد کې موټر بم چاودنې لښته لږ څوار لستنه وجلې او تر ډیر شو ډیر ټپان کړي دي. او د آذربایجان چرواکی وای چې دوی د قفقاز سیمې شپږ کسانی ولیدي چې شک پرې کیږي چې دوی په سوریه او پاکستان کې له وسلوالو سره یو ځای کېدل.
تاسو آزادي رادیو اورئ. شیرکو عمر په 2013 کال کې د عراق د کوردستان لسیمې څخه سوریه ته لاړ څو د بشار اسد رژیم په خلاف جګړه کې برخه واخلي. خو عمر چې غوښتلې د سوریې د حکومت ضد آزاد پوځ سره یو ځای شي د اسلامي دولت په وسله والې ډلې واوخت. عمر له یور میډل ایسټ انټرنیټي ورځپاڼې سره په مرکه کې د اسلامي دولت له وسله والو سره د تیر کړي وخت د سترګو لیدلي حالت او له هغوی څخه د تیښتې کیسه کړې ده. شیرکو عمر د 2013 کال په اکتوبر میاشت کې له خپلو دوو ملګرو سره د عراق له کوردستان څخه سوریه ته روان شو د بشار اسد رژیم پر ضد له جنګیدونکو وسلوالو سره یو ځای شي. عمر وای لومړی دوی ترکیې ته ولاړل، هلته په یو هوټل کې څو ورځې تیرې کړې او بالاخره د ترکیې او سوریې ترمنځ پوله باندې د وسلوالو د روزنې یو کمپ رقا ته ورسېدل. د وسلوالو دغه کمپ ته په رسیدو سره عمر درک کړ چې دی د سوریې د حکومت ضد آزاد پوځ سره نه بلکې د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې د روزنې په کمپ کې دی. شیرکو عمر وای د اسلامي دولت وسلوالو نویو جنگیالو ته د چرګانو او نور حیواناتو د حلالولو للارې دا روزنه ورکوله چې څرنګه د انسانانو سرونه له تنو جلا کړي. عمر وای ما دا کار نه کوم، زه کما ورته ویلی یو چې زه د تخنیک په برخه کې کار کوم او همدې ته په پام سره ماته د وسلو او نورو وسایلو د تخنیک چارې وسپارلې. عمر په دې اړه چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې نویو استخدام شو کسانو ته څه ویل، څه وعده ورسره کولې، یور میډل ایسټ ورځپاڼې ته ویلي موږ ته به ویل کېدل چې د شهادت په صورت کې په هغې دنیا دوه اویا حورې ستاسو ته سترګې په لاره دي او تاسو کولی شئ چې په آخرت کې خپل لسګونه خپلوان هم له جهنم څخه وژغورئ. د عمر په خبره د اسلامي دولت د وسلواله ډلې مشرانو به ویل چې هغه مېرمنې او نجونې چې له مقابل لوري نیول کېږي هغوی د وسلوالو د ښځو په توګه ساتل کېږي. د اسلامي دولت د وسلواله ډلې دغه پخوانی غړی وایي د اسلامي دولت له ډلې سره یو شمېر مسلمانې ښځې چې د وسلوالو د جنسي اړتیاو د پوره کولو لپاره راغلې وي هم موجود دي. آیا د اسلامي دولت وسلوال پر دغه ډول اعمالو چې مشرانې ورته وایي په اسلام کې جواز لري باور لري او کنه؟ د اسلامي دولت د ډلې پخوانی غړی شیرکو عمر وایي د دې ډلې اصلي وسلوال دغه ټولې خبرې مني خو نوې استخدام شوي او په ځانګړې توګه بهرني وسلوال نه پوهېږي چې د قرآن کریم د آیتونو اصلي مفهوم او رښتینې معنا څه ده. شیر کو عمر وای د لومړی اونۍ څخه هڅه کوله چې د اسلامي دولت د وسلوالو له دې کم څخه وتښتي، خو دې بې زړه او ویرید چې هسې نه سرې پریشي. نوموړی وای د اسلامي دولت وسلوال پر قانوني کم کې له وحشت او بربریت ډک عمل کوي، خلق نسی او پرته له کوم دلیل څخه څوک چې وغواړي هغوی وژني. شیر کو عمر پروان میلادی کال کې د ترکیه پولیسو نږدې د اسلامي دولت د وسلوالو پر کم د کوردی ملیشو د برید پر مهال ځان کوردی ملیشو ته وسپاره او د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې له اول کې ووت. شیر کو عمر وای دا سمه ده چې د الله په فضل سره په فزیکی توګه د خوندی دی، خو د اسلامي دولت پر قانون کم کې مې چې څه لیدلی هغه مې له ذهن څخه نه وځي، ځکه هغه یوازې او یوازې ویره او وحشت و.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
یو شمیر بزګر او میوه پلورونکي وایي چې له افغانستان څخه د میوو د صادراتو سطحه کمه شوې ده. د کسانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د تیرو کلونو په پرتله ګاونډیو هیوادونو ته د میوو په صادراتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی او د حاصلاتو د زیاتوالي له امله ډیر وختونه د هیواد تازه میوه خرابیږي. نور حال د محمد ویس سمیم په دې رپورټ کې اورو.
زیات شمیر بازګر چې حاصلات یې د کابل ښار د میوو د خرڅلاو بازارونو ته وړي دي وایي چې بهرنیو هیوادونو ته د افغاني میوو د صادراتو کموالی دوی ته زیان اړولی دی. دغه کسان وایي په روان کال کې د میوو د حاصلاتو په زیاتېدو سره بیې ټیټې شوې دي او په ځینو وختونو کې د امکاناتو د نشتوالي له امله میوې خرابېږي. یو شمیر دغو بزګرو او میوه پلورونکو د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
موږ کوم باغداران چې موږ البته موږ خپل میوه پوه شو صادرات موږ خارج ته نه دي، پاکستان ته نه دي، ایران ته نه دي، تاجکستان ته نه دي.
دغه صادرات کم شوی، بازار نه لري، په نرخونو کې ډیر تفاوت راغلی. مثال چې په 2500 روپۍ یو من مڼه وو، اوس په 1500 ده.
که څه هم دغه کسان د میوو د صادراتو د کمیدو لامل د انتخاباتو د پروسې اوږدېدل بولي، خو غوښتنه لري چې حکومت باید په بهرنیو بازارونو کې د افغانستان د میوو خرڅلاو ته زمینه برابره کړي. په همدې حال کې افغان بازګر او میوه پلورونکي د افغانستان په سوداګرۍ او صنایع وزارت انتقاد کوي چې د میوو د ساتلو لپاره کافي سړې خونې نه دي جوړې کړي. خو د سوداګرۍ او صنایع وزارت د دغه ادعا پر ردولو سره وایي په روان کال کې د افغاني حاصلاتو د خرڅلاو بازارونو په حق له اندېښنې نشته. د دغه وزارت مسؤلان وایي چې د روان کال لپاره دوه نړیوال بازارونه تیار دي چې هر ډول افغاني حاصلات واخلي. د دغه وزارت ویاند مسافر قوقندي ازادي راډیو ته وویل روسیه او ترکمنستان ژمنه کړې چې زیاته اندازه افغاني میوه واخلي. ترکمنستان او روسیه تیار دي چې زموږ خام او زراعتي مواد واخلي او د دې دوه بازارونو سربیره موږ له روسیه سره د افسوټرو ګډ شرکت لرو چې د انتقالاتو په برخه کې د سوداګرۍ وزارت ورسره همکاري کوي. هیڅ ستونزه نشته، هر څومره میوه چې ولرو په دغو بازارونو کې دوی اخلي. ښاغلی خوخندي وایي چې ډیر ژر به دغو هیوادونو ته صادرات پیل شي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت په وینا اوسمهال د نړۍ 30 بیلابیلو هیوادونو ته د افغانستان حاصلات صادرېږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې افغان سوداګرو او بزګرو د افغاني حاصلاتو د صادراتو د کچې د راکمېدو په هکله شکایت کړی او ویلي دي چې حکومت په بهرنیو بازارونو کې د افغاني میوو د خرڅلاو لپاره دوی ته زمینه نه ده برابره کړې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدو ستنو وړاندې په خبرونه کې ازادي او اورېدونکي 19 پروګرام هم اورېدلای شئ. د نورستان دوه بولسوالی اوسیدونکو شکایت کوي چې له تیرې یوې میاشتې راهیسې له روغتیايي مرکز څخه امنیتي پوسټه جوړه شوې ده. ډاکټران نشي کولی چې په یاد مرکز کې د ناروغانو درملنه وکړي، نو همدا لامل دی چې د سیمې اوسیدونکو خپل ناروغان د درملنې په خاطر لغمان ته رسوي چې دا کار د هر چا له وسه پوره نه دی. په دې اړه روح الله انوري رپورټ راستولی دی.
د نورستان دوه بولسوالی اوسیدونکي وای تیره میشت ل یوې اونۍ محاصرې وروسته طالبان په دې بریالي شول چې د ولسوالۍ یو امنی قومندانۍ ودانۍ له نیولو وروسته وسیزي، خو کله چې کومکي ځواکونه سیمې ته ورسېدل او ولسوالۍ له طالبان ونیوله نو پولیسو په روغتیایي مرکز کې امنیتي پوستې جوړې کړې. اوس نه ډاکټران کلینیک ته تللی شي او نه هم ناروغان.
یو جامع کلینک دا 15 کلینک زیات د بازي تعنه فضل ملتفي کیږي. بدبختانه په دا نږدې ورځو کې بازي مشکلاتونه دلته پیدا شول، جنګونه را پیدا شول، سوالي ساحه او د قمنداني ساحه بعضې همدغه تحریک وغوسول شوه. قمنداني مربوط خلک راغلل دا کلینک کې واړول. ولسوالي تخریب شوی ده مخالفینو لخوا. دوباره چې ښکته وراغی دغه زمونږ قمنداني د شبخانه کې ځای په ځای کړ، نور دولتي تعمیرونه نه وو. دلتا شبخانه کې واړول تقریبا دا میاشت کېږي چې اوس دلته حکومت لخوا کوم اقدامات نه کېږي چې ولسوالۍ بېرته جوړ کړي. نو دغه قومي خلک ټول محروم دي د شبخانې نه.
خلک وایي د ډاکټرانو د نشتوالي له امله دوی خپل ناروغان لغمان ته انتقالوي. نو حکومت ته پکار دي چې د امنیت قومندانۍ او د ولسوالۍ ودانۍ بېرته ورغوي.
خلک خو دغه جواب مربوطین خلک مسلم کې نوي فیصده مشکلات سره مخامخ دي، ځکه چې غریب علاقه ده. لغمان ولایت چې ده تقریبا 45 کیلومتره زمونږ نه لرې ده. ډېر غریب خلک دي، دا قومي خلک خپل مریضان لکه شبدغه ته ویشي، لغمان ته ویشي، یا ننګرهار ته ویشي. زمونږ ولایت
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادۍ راډیو ته وویل چې امنیتی ځواکونو ته امر کړی چې له کلینیک څخه وزی او د ودانیو د بیا رغولو لپاره له مرکزی دولت څخه د مرستې غوښتنه کړې.
اوس میډیا ورکړې ده چې پولیس نور جنو کې ځای پیدا شي او د غزای طبي پرسنل ته خوشي. مرکزی ادارو سره تماس نیولی دی او انشاءالله امکانات به رالیږي او دغه ودانۍ به بیا رغوو.
د نورستان والی وایي د دوی اکثره دولتي ادارې ودانۍ نه لري چې مامورین یې په کرایه کورونو کې خپل ورځني کارونه پرمخ وړي او تعمیرونو ته زیاته اړتیا ده چې باید مرکزی دولت د جوړولو هڅې وکړي.
آزادی او اوریدونکي،
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو په دې پروګرام کې یو ځل بیا تاسو ګن ټلیفوني پیغامونه خبرو چې اکثریت د تیرو انتخاباتو په اړه دي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون اشرف غنی احمدزی د نوي ولسمشر په توګه اعلان کړي، خو دغه کمیسیون د دواړو کاندیدانو د رایو فیصدي اعلان نکړه. خلک وایي د تیرو انتخاباتو د نتایجو پر سر څو میاشتنی جنجال د افغانستان اقتصاد زیانمن کړي، په هیواد کې ناامني او بې نظمي هم زیاته کړې. اوریدونکو دغه ټلیفوني پیغامونه تیر اونۍ پیغام ثبتونکي ماشين کې ثبت کړي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام پیلو. د دې پروګرام اکثریت ټلیفوني پیغامونه د افغانستان د تیرو انتخاباتو په اړه دي. د انتخابات خپلواک کمیسیون څو ورځې مخکې ډاکټر اشرف غنی احمدزی د افغانستان د نوي ولسمشر په توګه اعلان کړ او دته یې د دې پوسټ له کبله مبارکي ورکړه. دغه کمیسیون بل کاندید عبدالله عبدالله ته د اجرایوي رئیس په توګه مبارکي ورکړه ده. نوري خبري بالا اوریدونکو د دې په ټلیفوني پیغامونه کې واورو.
شاباس کلندر يم د ګرد سړی پلنګي کلی خیرپور سیمه تاسو ته پیغام پریږدم. دا انتخابات د افغانانو لپاره وروستي انتخابات دي. فکر نه کوم چې له دې څخه وروسته به څوک پر رایه اچونه یا ووټ اچونه ته زړه کوي، ځکه چې موږ څومره اراده چې د افغانانو د ولسواکۍ او جمهوریت پر هغه ټول تلا ترغاست.
زه انور صدیقی د پکتیا ولایت یا ویو د ځای ولسوالۍ نه د افغانستان د رئیس جمهوری کومې نتیجې چې د انتخابات نتیجې دي نه اعلانېږي. ټول د افغانستان مظلوم هیواد مزکریدلې ولس په شک کې پروت دی او ټول اندېښنې کې پروت دی. د افغانستان په سرنوشت او مستقبل باندې لوبې کېږي. ټول هېوادوال دې په دې قضاوت وکړي چې ګرام څوک دی، ملامت څوک دی. نو د ټولو نه مو هیله دا دی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون، شکایات کمیسیون خبر او یو خوا بلې خواته کوي، او هغه څوک چې بیرون کې دی او نتیجې نه مني د افغانستان ملت خپله فیصله وکړي او د خپلې د افغانستان سرنوشت وټاکي، د افغانستان په سرنوشت لوبې نه کوي.
ولی محمد یم د خوست ولایت نه دا ولین ور د جذب پیغام سب کوم او سره نو بلاد هم یم او د رمیګ د افغانستان انتخابات د غدوه ټیمینا کې د تحول ټیم دا چې د اصلاحات هم پلن ټیم دا نومینا کولې جون ته یې کی دي فوکا خلق باب کی خدا غا د چکین د امریکای د وزیر خارجه له خوا د ملی وحدت یا ملی حکومت جوړوي. دا د دوی ملی وحدت یا ملی حکومت متداسې فکر کمال ک خلکونه پر چومیون چې د سوراوی نس طرفا ملی وحدت وکړه خو دوام یو نه کو. کله چې دوام ونه کړه دغه دوام رسی کړه خو افغانستان خلق دی الله د پور اخمیږي. دغه دوه ټیمینه یا دغه دوه کسون دغه نه به میږي تو یا یو خلا پک د میږ په حال ور اخمیږي.
دا اساسیم ز او د افغانستان ولست د اشرف غنی نه هله کوي چې په د افغانانو فرای باندې لوب و نه کړي. په اساسي قانون د افغانستان په خپلواکۍ لوب و نه کړي، سوداګري و نه کړي. د ایتلافي حکومت افغانستان په هیڅ وجه اړتیا نه لري.
ډاکټر صاحب اشرف غنی نه زما دا خواهش ته چې دې جوړ جاړې نه تیر شي. دا جوړ جاړې غوړې د کرزي د نظام نه دا بدتر جوړ جاړې چې د خلکو سره کې رې دي ګټلې په نره باندې د افغانستان خلک ټول ته ولاړ دي. او دا جوړ جاړې کو تا دا په پارلمان خلکو ته وکړو د دې نه بدتر حال د افغانستان وینه، د دې نه بدتر حال د پاکستان او ایران په افغانستان کې وګوره چې څه څه ویني به په افغانستان کې.
عبدالظاهر مشفق د لغمان ولایت نه تاسو سره مې اړیکه نیولې ده. زه غواړم خپل نظر دا چې څرګندکم چې ملګري ملتونه او امریکا متحده ایالات چې د انتخاباتو د دوهم دور د رایو د تفتیش لپاره د اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو او یونما لخوا نمایندګان ټاکل شوي وو او هغوی په ډېر دقت سره د افغاني کارګرانو د انتخاباتو د کمیسیون په شمول په دقت سره هغوی نظارت وکړ. هغوی ته دا معلومه شوه چې څوک برنده او څوک بازنده ده. نو پس دوی ولې دوه مخي سیاست مخکې په وړاندې وي؟ ولې نه وایي چې څوک ملامت او څوک سلامت؟ که درغلي شوي براله د اعلانو کې چې دومره درغلي شوې ده یا احمد کړي یا محمود کړي ده، او که درغلي نه شي نو محمود ته دې ووایي چې وروره هسې خپل اوازونه بې ځایه مه جیږوه او په نره باندې ووایه چې بس ما بیلې ده ملت لومړي ځل ما ته رایه کړې، دویم ځل انتخاباتو کې زما مخالف بل ټیم ته رایه ورکړې ده.
ما پیغام پاتې ده کاندیدان څنګه غوښتنه ده چې دوی د خپل په مابین کې سره جوړ شي. د افغان ولس بلان نه سره وکړي، بس چې بلا وسم ډېر وکړي نو اقتصادي وضع په ټپ ولاړ ده.
هرات زه غلام احمد یم، تلیفون پر کرښه اندر سره خلاص نفره نور دا ایشان په دغه کرګي په دوره کې وای لکه د رمضان د شردو سیم افغانستان وګړي ګلزار وای زر په خلق وو وسکار دې درلوده هر شری بلزان او وظیفه درلوده با توفیرونه وو کوی باجو دا بنه وای.
بسم الله مریم د جلال آباد همیشه بهار خطا څخه فلین کې ما پیغام دوړه کاندیدانو ته دا چې سره جوړ راشي. تاسو خو به دومره ګټلې چې یو ګولۍ ډوډۍ په آرام وخورئ. خلک د وږي مړ شو، اقتصاد مو ضعیفه شو، هره ورځ د راکټو بارانونه په پاکستان باندې دي، اقتصاد هم بیخي صفر ته راغی.
زه خانزانه مینوال د پکتیا ولایت د زیارو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. کاندیدانو ته دا خواهش کوم، دغه رضا کوم چې داسې ماول سر کې چوکۍ تقسیم کولې، چوکۍ مو تقسیمولې، قدرت مو تقسیمول، اچار حکومت مو جوړول، انتخابات مو چشته کول. یو جانکیری در تراشی تاسو ته د اچار حکومت غوښتنه وکړي، تاسو اچار حکومت قبول کوي. هر یو چې برنده وي بل ته اسکر چوکۍ د مور کې چې اسکر شي.
نصیب الله اکمل د کندهار ولایت د امانو ولسوالۍ پراته د پیغام سیستم دواړو کاندیدانو څخه دا هیله او دا خواهش چې نو د تاسې دواړه د افغانستان په سطح مشرانو او ځان ولسمشرۍ ته تعمیر کړئ. تاسو دوه سره نسې جوړېدای نو د ملت به څنګه سره جوړ شي؟ والسلام.
یحیی عظیم د لغمان ولایت نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. دواړو کاندیدانو نه مې غوښتنه ده چې حکومت به جوړ کړي، موږ د سر په قیمت باندې، د وینو په قیمت باندې راړلو خپل رایه هم ورکړله. اوس زموږ رایې ته هېڅ احترام نه ورکول کېږي، حتی دې پورې زموږ د سیمې خلکو د رایه ورکوونکو خلکو طالبانو حتی ګوته پرې کړلې. اوس دا دواړه کاندیدان زموږ په وینو باندې، زموږ په محنت باندې بس بخیر دي.
احمد يم دهرات استاد تليفون برکر شم مو نظر خورو دا شهر جرا اشرف غني و يا خل دره ور کړه دا ځان دا تر غنا فون مو شتر چولې دي دا غنا صاحب ته دا ته قضا د جدا شتر قدرت مساوي و شو يا او انتخابات نتایج جام مساوي اعلان شو قدرت دې مساوي ما تر رسي دا دا کمیشن د کج د فارو دا خر دا دې نه شي د مخه کارتون د وزیر و استاد او دا انتخابات په الله لري ورکه دا غوښتي چې دا فارو
عبد الله بجن د کونړ ولایت نارنګ ولسوالۍ د کوچنی نګر ته دا پیغام پیدم. دا چارواکي چې دغه نه خواهش کوم او خیر چې دا مظلوم ملت چې په نور به دا دېشته ګورو نو کې څلور ته کولو کې بچنګونه کې وزوري دوه نور به د یو دغه باندې وزوري دوه نور به دا د انتخاباتو پروسې ته دا چلول ته مو ورته راي ورته د سر په بدله باندې ورته راي ورته ټول د شیطان په کې وشو تقریبا د ملیور د څومره سره ودل شو پولیسو وځل شو نور دا پایراول استچانه لاسونه پرې شو چې وګونه وڅو چې نه ګټه وته شولې په دا بدل کې مو دا ترای ورکړه په دې خاطر چې افغانستان کې نوې رئیس جمهور راشي او بدلون ناشي او موږ هیڅ کوم بدلون ونه لیدل. بیا هم دغه حکومت د خپل چوکۍ باندې نه خپل چوکۍ باندې خپل ملکي مشورې او مرکې کوي د دې په خاطر باندې چې یو واک ورسیږي.
د کندهار ولایت پنځوي ولسوالۍ څخه شیر مناسب سره په تماس کې د شاغلي ډاکټر عبدالله څخه او اشرف غني احمدي څخه مداخله ده چې دی خپل په منځ کې سره کېني، ځکه چې یو د افغانستان اقتصادي خراب کی او بلکې د افغانستان هغه خلک چې هغه ځوانان نه ختم کې هغه نوې نسل چې هغه بدبختانه بدبختانه چې په غلا وخت چې دی نصر جوړیږي دی سر جوړ شي یو وار خو اجنکي رالي د امریکا بهرنی چارو دغه خو د اجنکي سر دی او مورتکال خو دوه درې وارې هغه رالي د نصر سر جوړ خو اوس مې دغه پیغام دی چې دی سر کښېني.
زه ډاکټر نجیب الله د کندهار ولایت نه خبره کوم. دغه نومندانو خو موږ ته سلو دوکرا واچو، دا خو د خدای یوه بیرېږ دا اوس قرآن وایي که رسول وایي چې تاسو دی آل پر وته منجو کړي وزانان نهشته موږ څه وکړو هېڅ یو سره کښېنې الو خو تاسو څه کوي.
د کندهار ښار د مهم ناحیې څخه الاداد خبرې کوم. زما د ټولو افغانانو وروڼو څخه دا غوښتنه ده په هر مانځه کې په هر وخت باندې الله جل جلاله ته توبه ګار کی او الله جل جلاله ته د عافیت لاسونه پورته کی. نو موږ حوصله کوم څه وی ده موږ د دواړو جمهوریت ریاست نمندان څخه دا غوښتنه ده او دا هیله او ارزو ته دي څخه لرو چې دې د دونه وخت سره وواړې زورونه وواړې یو دا بل وجه ته غل دي خو دې ته حق نه حق معلوم دي باید دې حق و عبل ته وسپاري چې هغه ناکامه دي هغه خو مبارې بایلون کړي.
ملنګ مجاهد بری مختلف کلی اوسیدونکي د خوست ولایت موږ د ټول خوست خلک بلکې د خوست خلک نه د ټول افغانستان خلک حیران دي چې د دوه کاندیدان چې محترم اشرف غني او محترم ډاکټر عبدالله صاحب افسوس خبره په دې ده چې د دې جنگ ځپلي افغانستان د پوره دوی موټونه چې د خلکو کې د وایداره ومني او د دې قدر په سترګو وکتل شي دوی به هڅه کوي چې کانتین کولو چې موږ د ولس لپاره کار کوو خو دا خلکو ته معلومه شوله چې دا دوی ولس لپاره کار نه کړو دیوازي په چوکۍ نه د افغانستان په سرنويش نه د لوبو والدي د دې ملت سره د دې وطن سره د دې خاورې سره د دې ټول ملک سره جفاده. زه
عبدالله هم د فراده ولایت ولا ګولک دول سواری څنګه خبره کوم. ما دوه کاندیدان څنګه دغه راځو ده زه خپل دغه شی میو پروش و ما چې میوه می خرڅول لکه انوانه او بادرنګ انواني می دوه مره ورانی لکه خې به په خدای ز تر اوسه شرمېږم. بیا ما دغه وظیفه او دغه کار پرې شو یې نکوم. زه دا دوه کاندیدانو ته داسې په پک کرو د پاریانې تللم چې دوه وره دری واره مراجری وکړه سل واره څنګه سره کښېنې ونه ولاړېږئ جانکېری درته راغی هغه بل راغی تیس نه سره جوړېږئ.
زه عبدالرحمن عرفان د فراه ولایت د بدابلک ولسوالۍ د ګرانۍ د کلیې څخه ستاسې په سشن کې خپل پیغام ثبتوم. ستاسې په رادیو کې همیشه دغه ویناوې کېږي چې افغان جنګجالونه دي دا د بېسوادۍ سبب دی
حتی دا دوه بادشاهان کاندیدان چې اوس دوی نه سره چلیږي دغه زموږ د افغانستان د ټول افغانستان سوادار خلګان دوی دي. نو د نور افغانانو څخه څه ګیله ده چې نور افغانان موږ یادو چې دا سره جنګیږي؟ دوی بې سوادي لوی سبب ده.
د انتخابات اول پر خدای وبکل دا انتخابات ډېر سم انتخابات وو او دا دوهم پړاو چې شو انتخابات تقلیدي شو. خو بیا د وزیر خارجه امریکایان را وغوښتل چې دا رایه به اویا فیصده شمېرلې سي. بیا اشرف غني ورته وویل چې سل فیصده ممکن را شمېرو. هغه سره حساب وکړ بیا لاسلیک یې وکړ چې موږ به قناعت کړو چې هر څه لکتونکو څو څوک بلنګ شو دا انتخابات به مني. بیا یې د سازمان ملل غزې را وغوښتل تقریبا 1400 نظرین وه. وخت یې دته ثابته شوه چې دی بایلونکي دی. بیا انتخابات د کمیسیون پرېښودی او وته خو لوړانې وایستل چې دا تقلیدي دی. موږ د خارجانو شمېر منو نه د افغانستان د کمیسیون شمېر منو دا څو تقلیدي حکومت او تقلیدي کمیسیون دی. نو د دې معلومه ده چې دا هدف بل شی دی.
د ټاکنو کمیسیون مشر نورستانی ته موسینی ته او سعادت ته زما دا خواهش دی چې دې شکایتونه نور تېر شي او پرې واوره چې په ترکیه کې انتخابات شو مازدیګر کې اعلان شلو. خلک هم تباه کړه. تاسو دلته مزې چرچې کوئ په خېټه ماړې وایي برکنډیشن ته رسېدلې دي. خلک هم تباه کړل. دې شکایتونه دې دغه نور تېرېږي پیل اعلان کوي.
ارمان جان خبرې کوم کچېرې ډاکټر عبدالله او اشرف غنی خپل منځ کې واک سره ویشي بیا انتخابات ته ضرورت چې دومره مصرف وشي دومره خلک قتل شي دومره مصرف وشي او خلکو ګوتې پولیس طرف شي خلکو تکلیف ورسېږي بیا دواړه چې معلوم شي ما وخت دی واک سره ویشله خلاف نوره
خاکیار گردیزی د پکتیا ولایت مرکز گردیز نه تاس سره تاس ته پیغام ایګدام. دواړه کاندیدان چې په خپل منځ کې دا توافقونه کوي او دا د افغانستان د خلکو چې چا رایې ورکړې وي دا د منلو وړ نه ده. په دغه توافقات کې هر فرد افغانستان حق لري چې آیا دا دوه کسان چې دا لوبې نن روان کړی ده دا په آینده کې د منلو وړ وي که نه وي.
زه نورالدین همدرد د هلمند ولایت د مرزیه ولسوالۍ سره ستاسو په تماس یم. ما دغه دوه محترمو کاندیدانو سره دا هیله ده چې د خدای ورته وګوري د قرآن ورته وګوري چې وطن مو لکه د ناتار کچوغه نو هر خارجي راځي په سره پورته کوي پاشي پاشي مو کوي سره پشا پشا مو کړلي.
اوریدونکو د انتخاباتي لانجو او نتیجو په اړه خبرې کولې. د ازادي او اوریدونکو اوسنۍ پروګرام چې ټول ستاسو ټلیفوني پیغامونو ته ځانګړی شوی وو همدا وو. دغه ټولو ټلیفوني پیغامونو د اوریدونکو خپل نظرونه څرګندول. تر بلې ورځې او بل پروګرام ته خدای پامان.
خلق بے خوف فوق اوپر انتہا
کې د خوف خلق به خوف وو کو په انتها کې د خوف هر سړی سراب څنګه کې بنا هم ګرځي دا پدا سس مکا ګرځي دم چې پما هم ګرځي دا سپ سودا سودا لنو بیا والے اخر چچر تک نمرا سرا سما ہوا ہم گرجے دا پتا سسم کا گرجے دم چے پما ہم گرجے دا سب سودا سودا